د مشال رادیو په نهزه ته خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز د فرخند اسد او عیسی کمیر سلامونه مونږ نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل میاشت په ګمنه ټدا وخت د سحر 9 بجې دی. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په دې خبرونه کې د افغانستان ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو لپاره پرون په پرم نتوګه د رای اچونې رسته حال د پاکستان حکومت لخوا د دیالوز طالب بندیانو د خوشی کولو په 400 سوابي او مردان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین د قبایلي سیمې کورمې صدې بازار د دوکاندارو د ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعات په اړه درته رپورټونه لرو. یو څو سندرې هم اوریدلې شي. په لومړي وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې پرونی انتخابات د نړۍ مشرانو ستایلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه د افغان ولس یو کامیابی ګرځولې. د پاکستان حکومت وايي د طالبانو سره د مذاکراتو عمل د کامیابولو لپاره به 14 نور طالب قیدیان خوشی کوي. د یوکرين د امنیت ادارې وايي دوی 15 کسان پر دې شک نیولې دي چې په شرقي سیمه کې د چارواکو په زور د لری کولو منصوبه جوړوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د لومړنۍ ریپورټونو لمخې د دغه هیواد په پرونی انتخاباتو کې شاوخه 5 ملیون وګړو خپل ووټ واچوه. د انتخاباتو د کمیشن مشر د خلیفې مخام په کابل کې رسنو ته دا څرګندونه کړې دي. د کمیشن مشر یوسف نورستانی اویل چې رائے ورکونکو په شپږ زره 213 مرکزونو کې خپل رائے وکارول او دا عمل په پرامن ماحول کې ترسره شو. نوموړي د انتخاباتو پر مهال د رائے پاڼو یا بیلټ پیپرو د کموالي شکایتونه هم منلې دي. دا لومړی ځل دی چې په یو جمهوریت ماحول کې لایو منتخب ولسمشر نه بل منتخب ولسمشر ته واک انتقالیږي. د ولسمشرۍ دغه ټاکنو ته اته کسان ولاړ دي. افغان تلونکي ولسمشر حامد کرزی او غربي مشرانو د افغانستان پرونی انتخابات ستایلي دي. د لومړیو اندازو تر مخه د نوي ولسمشر دین د انتخاب لپاره د ووټ اچولو شرا 85% و. د انتخاباتو دغه عمل په افغانستان کې د واک د انتقال یو مهم ګام و. په ځینو برخو کې د بیلټ پیپرو د نشټوالي او د تشدد د پیښو رپورټونه هم راغلي دي. د دغه انتخاباتو اخیری نتیجې به یو څو ورځې وخت اخلي. ولسمشر کرزی دا یو کامیابی ګرځولې ده او زیاتوي
د نن په انتخابات کې د افغانانو ګډون د افغانستان د ټولې خاورې څخه د هر ګوټ هر ګوښې هر ولایت او هر کلي څخه دنیا ته دا ثابته کړه چې افغانان ولس واک دي، د خپل اختیار خاوندان دي، آزاد منشي دي او د لوی سیاسي بصیرت خاوندان دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي دا انتخابات د افغانانو د خپل هیواد د پوره ذمہواری تر لاسه کولو په لار کې یو لوی کامیابی ده. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ انتخابات د افغانانو لپاره لوی لاسته راوړنه ګرځولې. د ناتو مشر اندرس فوګ راسموسن د رای اچونکو جذبه او د دوی دغه مهم کار ستایلې دي. د پاکستان حکومت وايي دوی د طالبانو سره د خبرو عمل پر مخ بوتلو لپاره 14 نور طالب قیدیان خوشی کوي. د طالبانو او حکومتي امن کمیټې د غړو سره د لیدلو وروسته د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان پرون د خالی پورز میډیا ته ویل دوی هیله مند دي طالبان به هم مثبت جواب ورکړي. دی وايي
دی وای مونږ تر اوسه پورې 19 غیر فوجي طالبان خوشی کړی دي او په نږدې راتلونکي کې به 12 نور طالبان هم خوشی کړو. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې وسلوال طالبانو لخوا مونږ ته پر اکل شوي نوم لړکې دي. اوس د وسلوال طالبان هم زموږ غوښتنه ومني او د پروفیسر اجمل په ګډون د سلمان تاثیر او یوسف رضا ګیلانی زامن او هغه بهرنیان چې ډېر مودې راهیسې له دوی سره بندیان دي را خوشی کړي.
د تیرې جمعې په ورځ طالبانو په دې خاطر خپل د ډزبندۍ نیټه تر 13 اپریل پورې وغځوله چې حکومت یې قیدیان خوشی کړي او پوز واپس کړي. اسلام آباد د روان کال د فروری نه د تحریک طالبان ډلې سره خبرې کوي چې دا شان د 2005 کال راهیسې شروع شوې بدامنی ختم کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د صحت کا انصاف پروګرام لاندې د نن نه په 400 مردانو سوابي کې ماشومان ته د پولیو او نورو ناروغو خلاف د ویکسین ورکولو د مهم اپیل وکړ. په دې دوران د امنیت سخت ګامونه هم پورته کړل شوی دي. په پاکستان کې وی عیسوي جوړې ته د مذهب خلاف د موبایل پیغامونو د لیږلو په تور د مرګ سزا ورول شوې ده. دغه فیصله د پنجاب په ټوبټک سیند کې مخې ته راغلې ده. دغه کسان د تیر کال په جولای کې هغه وخت ونیول شول چې کله د جماعت یو امام وویل دوی د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خلاف یو میسج کړی وو. دغه کسانو وکیل وایي دوی داسې هیڅ میسج نه دی لیکلی. وکیل ندیم حسن ای پی خبری ایجنسی ته ویلي دغه میسج د هغه موبایل نه لیکل شوی چې څو ورځې وړاندې د دې عیسوي جوړې نه ورک شوی وو. پاکستان د توهین رسالت په اړه سخت قوانین لري او د بشري حقوقو ادارې بیا وایي داسې قوانین د ذاتی دښمنیو په لړ کې د وسلې په تور استعمالیږي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د یوکرین د امنیت اداره وایي دوی 15 کسان پر دې شک نیولې دي چې په شرقي سیمه چیرته چې روسي جبه ویونکي زیات دي د چارواکو په زوره د لرې کولو منصوبه جوړوله. امنیتي اداره وایي دغه ډلې داسې پلان لرلو چې د اپریل په 10 نیټه به په لوهانسک سیمه کې د طاقت او وسلو په زور د واک انتقال وکړي. دوی وایي په دغه عملیاتو کې په لوی شمیر وسله هم نیولې ده. د روس مرکزی امنیتي اداره وایي په روانه اونۍ کې 25 مشکوک یوکرانیان په روس ته حمله د منصوبو په تور نیولې دي. بلخوا د یوکرین وزیر اعظم د کیلو او ګیس د تیلو او ګیس د قیمتونو د زیاتولو خلاف په روس د کیس کولو خبرداري ورکړي. روس په تیر اونۍ کې د یوکرین لپاره د ګیس قیمتونه دوه واره زیات کړل. او بل خبر دا چې امریکا وایي دوی به تر 2018 کال پورې جاپان ته دوه نور جازونه لیږي چې پکې به د میزایل دفاعي نظام نصب وي. د امریکا د دفاع وزیر دا چک هیګل دا اعلان نن د اتوار په ورځ د جاپان د دفاع وزیر ایسو نوري سره په ټوکیو کې د لیدلو پر وخت وکړ. دا خبرونه
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې نږدې 1,000,000 وګړو پکې ګډون کړی. د افغانستان ولسمشری انتخاباتو د رای شمیره روانه ده. رای چونکو د نوي ولسمشر نڅه ته تمه لري.
ټول افغانان په دې تمه دي چې یو روښانه خوشحاله یو آباد افغانستان په مخ کې ولرو. خدای دې دغه کال او دغه نوی رئیس جمهور په ټول افغانانو پسې بخته ورکړي.
دا ورکو کول صوبو او بلوچستان تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ مشر ماما قدیر بیرته کوټه ته ستون شوې دي.
ټلیفون باندې مشته دمکیانی ورکړې کتا سودا لانګ مارچ پسو کو مزالته خدا لانګ مارچ کې ستا مجد پر دې تکلیف دې به پاکستان بدنامي دې.
دا پاکستان حکومت له وسطبال طالبانو سره د امن مذاکرات مخ پوڼان دي بوتلو لپاره د لسنول بنديان خوشی کړې دي. د کور می صدې بازار دکانداران له ټاون کمیټې نه څه شکایتونه لري.
تی او تی سپینه کی نالې ټولا باندې ووډي سارا کو نه کوزونه غوندونه ورکی سپینه کی کور کې نو سي د سي زيري ورکی خو بیا لوړ شي کوتا.
په بلوچستان کې د چاغه کی په اړه معلومات ووري.
دا زموږ په علاقې کې مخ به خېډي زموږ علاقې اسکافت تاسو دي او اوس چې کوم سیم کې د خام خامې چې د لبي وي زموږ به خېډي رقم ده خو بیا هم موږ یې لکړ کې نه د اسکافت موږ کړی.
نور رپورټونه هم لرو یو څو سندري هم اوریدل شي د مشال رادیو سره. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی سنگ. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان کې پرون د ولایتي شوراګانو او د ولسمشری انتخابات ډیر په کامیابی سره ترسره شو. په دې کې د ووټ اچولو شرح له نور وختونو ډیره زیاته وه او د ټاکنو خپلواک کمیشن هم دا وایي چې په دې انتخاباتو کې نږدې 1,000,000 وګړو د خپل رای حق استعمال کړی دی. په افغانستان کې پټول هواد کې په مجموعي توګه پرون څه صورتحال د وخت موږ سره د لکابل از موږ همکار سفیر الله ستانګزی د ټلیفون په کرخه دی غوښنو معلومات اخلو. ستانګزی صاحب ستړي مشي او سهار مو په خیر.
السلام علیکم. تاسو به هم سهار په خیر وي.
ډیر مننه. که دا راته ووایه چې پرونی انتخابات ډیر په پوره امنه توګه ترسره شلو، که لږ شانې د دې غراته راکوي چې د انتخاباتو وروستو د ټاکنو خپلواک کمیشن څه وویل او د ووټ اچولو شره هغه څومره به په کوم کوم ولایتونو کې څه صورتحال و؟
بلې، په افغانستان کې پرون په منظمه توګه باندې انتخابات ترسره شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه کسانو رایه ورکړله. دا د هغوی د تخمین شوې اندازې څخه لږ زیاته ښودل شوې ده. دوی ویلي چې د توقع پر خلاف باندې خلکو ډېر زیات ګډون کړی و او دا د بریالیو انتخاباتو ته حساب کې راځي چې په 70% خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. البته دوی تخمین شوي د رای پاڼو د تخمین شوي کارت لرونکي خلک 12 میلیونه ښودلي وو چې له 12 میلیونه څخه دوی 5 میلیونه په وویل چې 5 میلیونه کسانو خپل رایه کارولې ده او په ټول افغانستان کې په ګوټ ګوټ کې خلکو خپلې رایې ورکړي دي.
دا راته وایي چې د ووټونو د شمیرې عمل چې دی دا اوس شروع شوی دی او که نه؟
بلې، په افغانستان کې پرون وروسته له هغې چې په ځینو مرکزونو کې په 5 بجو باندې دغه ووټنګ ختم شو نو هلته بېرته د رایې شمېرنې هم پیل شولې. په ځینو مرکزونو کې لږ څه ناوخته رایې شمېرنه پیل شوه د دې لپاره چې هلته هم لا په کتارونو کې خلک ولاړو او رایې ورکولې. نو شمېرې پیل شوي دي او د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې دوی هیله مند دي چې په ډېر سیف توګه باندې بېرته دغه صندوقونه انتقال شي او دوی د ابتدایي نتایجو لپاره آماده دي.
دې کې به څومره وخت لګي چې دا چې کوم بکسونه دي چې کوم راشمېره چې دا واپس د ټاکنو خپلواک کمیشن دفتر ته راشي او څومره وخت به لګي د نتیجو د لومړۍ نه نتیجو اعلانولو کې؟
بلې، دا لومړنۍ نتیجې ته ما د 6 ورځې وروسته یعنې د ثور په 3 نیټه باندې دوی دغه لومړنۍ نتیجې اعلانوي او تر 6 ورځو پورې به دوی د خپل ټول پروسس او پروسیجرونه ختموي او 6 ورځې وروسته به یعنې د ثور په 3 به د افغانستان انتخاباتو لومړنۍ نتایج معلومېږي.
ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسي اوریدونکو. له کابل زموږ همکار سیف الله ستانکزی و چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه یې وروستی حال راکاو. په همدې موضوع په اړه تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د لومړنیو رپورټونو له مخې د دغه هیواد په پرونیو انتخاباتو کې شاوخوا 5 میلیونه وګړو رای کارولې دي. د انتخاباتو د کمیشن مشر د خالی په ماخام په کابل کې رسنو ته دا څرګندونه کړې دي. یوسف نورستانی ویل چې د رای ورکوونکو په 6,213 مرکزونو کې رای کارولې دي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ دوه تنه کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زئی د رای پاڼو کمیدل هغه څه بللي چې د دوی په باور د انتخاباتو شفافیت ته زیان رسولی شي. نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پرونیو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو دقیقه شمیره به د رایو تر شمیرلو وروسته معلومه سي. خو د دغه کمیسیون د لومړنیو معلوماتو له مخې پرون تر 5 بجو څه باندې 5 میلیونه افغانانو خپل رایي صندوقونو ته اچولې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی تیر ماښام رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ د رایو له 6,430 مرکزونو څخه 6,213 مرکزونه پرانستي وو. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو پر مهال د ځینو نیمګړتیاو موجودیت منلی او هیله ښودلی چې دغه کار په راتلونکي کې خلکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د نوموړي اشاره د کابل او ولایتونو د رای ورکولو په مرکزونو او محلونو کې د رای پاڼو د شمیر کموالی ته وو. د ولسمشرۍ ځینو کاندیدانو هم د دغې موضوع په اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د رای پاڼو کموالی د دې سبب سو چې ډیری خلک له خپلو حقونو محروم سي. یو کاندید عبدالله عبدالله دی چې د شنبې په ماښام په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې.
متاسفانه
یک تعداد زیاد شاید دهها زموږ ډیر شمیر هیوادوال شای لسګونه او سلګونه زره کسان ونه توانیدل چې له خپل حق استفاده وکړي چې دا هم زموږ لپاره د خوښنۍ وړ خبره وه. خو هغه خوشی چې زموږ خلکو له انتخاباتو څخه درلوده هیله ده چې د نتایجو په اعلانولو سره د هیواد د سولې او ثبات په برخه کې د دوی ارزوګانې پوره سي. ښاغلی عبدالله پرونی انتخابات د افغانستان لپاره بریالي وبلل او د خلکو له پراخ ګډون او د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه. په همدې حال کې د ولسمشر یو بل کاندید اشرف غنی احمدزی له آزادې رادیو سره په خبرو کې ویل چې د رای پاڼو کموالی یو داسې ستونزه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اړه خلکو ته باید وضاحت ورکړي.
دی وای د رای پړنو کمواله یو عمومي ستونزه و، مخصوصا د افغانستان په شمالي سیمو او کابل کې د ستونزه و او د توضیحاتو ته اړتیا لري. هیله ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خلکو ته په دې اړه مهم ټکي توضیح کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي په ځینو مرکزونو او محلونو کې تر غرمې د مخه د رای پړنو کمیدل پوښتنې راپورته کوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو هر محل ته شپږ سوه رای پړنې استولې وې. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي په هر مرکز او محل کې چې وروسته پړنې کمې سوي پر خپل وخت اضافي پړنې استول سوي دي.
فریبا ظاهر و چې تاسو ته رپورت اوریدونکو وړاندې کول. په همدې موضوع په اړه تاسو لپاره یو درې رپورټونه لرو. هغه دا چې رایټرز خبري اجنسی لیکي د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو کې په اتو کاندیدانو کې درې مخکښ کاندیدان دي چې ورته یو شان ملاتړ ترلاسه دي. دا اجنس تر مخه کېدی شي چې انتخابات دویمې مرحلې ته وغځیږي. دا اجنس د دغه رپورټ غټه کې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان په انتخاباتو کې په اته کاندیدانو کې درې مخکخ کاندیدان دي چې پکې د بهرنیو چارو پوخانی وزیران عبدالله عبدالله او زلمی رسول او د مالیه پوخانی وزیر اشرف غنی شامل دي. د اجنس تر مخه یادو درې واړو کاندیدانو ته یو شان ملاتړ ترلاسه دي. نو ښکاري چې انتخابات دویمې مرحلې ته وغځیږي. اجنس لیکي د مخالفه کاندیدانو د درغلیو په اړه تورونه کولی شي چې د رایو د شمیر عمل پیچلی او د ځنډ ښکار کړي. رایټرز لیکي کېدای شي چې د انتخاباتو د لومړي پړاو حتمی نتیجې د مې د میاشتې تر نیمایي پورې معلوم نه شي، خو که چېرته دویم پړاو وي نو کېدای شي د اغې میاشتې په اخره کې وشي. اجانس لیکي دا سخکاري چې تر ډیرو میاشتو پورې د نوي افغان ولسمشر نوم په ډاګه نه شي، او ځینې ډیپلوماټیکي سرچینې داسې باور لري چې د اکتوبر میاشتې مخکې به هم تصدیق ونه شي. د افغانستان چارواکي وایي که چېرته یو کاندید د انتخاباتو د حتمی نتیجو د اعلان مخکې مړ شي، نو نوي انتخابات به په دیرشو ورځو کې دننه کیږي. د افغانستان په انتخاباتو کې د چول شوو رایو شمیرنه به د شپږم اپریل نه تر شلم اپریل پورې ترسره کیږي. لومړی نتیجې به په څلېرویشتم اپریل مخې ته راځي. د رایټرز تر مخه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به شکایتونه لووم اپریل څخه تر ویشتم اپریل پورې درج کیږي، او حتمي نتیجې به په څوارلسمې مې اعلانېږي.
انیس اجمل په چیت رائټرز د خبري ایجنس د افغانستان د ټاکنو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول. اوریدونکو د ننګرهار والی پرون ماخام په یو خبري کانفرنس کې خوخي سرګند کړ چې په دغه ولایت کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د امن فضا کې ترسره شوې. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د ننګرهار والی مولوی عطاولا لودین تیر ماښام د ولایت مقام د رسنیو په دفتر کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال چې د دغه ولایت امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد او د ملي امنیت رئیس جنرال ګلنبی وردګ هم پکې ګډون درلود، ولسونو او ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړه چې خپل دینی او ملي مسؤلیت ادا کړو او د سیاسي ځواک د انتقال او د افغانستان د خیراتونکو لپاره خپل رائے وکارولې. نوموړي وویل:
زه د خپل ټول امنیتي قوتونو ډیر مننه کوم، ډاډمن امنیت برابر کړو، او زمنګا ننګرهاریان ولسونو خزو او نرو امن په فضا کې په دې انتخاباتو کې برخه واخیستله. زه د خپل ولسونو هم ډیر منندو یم چې سره د ټولو هغه تهدیدونو او موانعو چې دښمنانو غوښتل چې دوی باید برخه وانخلي، خدای د سر په قربانۍ او د ډیرو تکالیفو په منلو سره چې الحمدلله پیښ نه شو، په دې پروسه کې برخه واخیستله او انتخاباتو پروژه غني کړله.
د ننګرهار والی یو ځل بیا په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او خپل هیواد جوړ کړي.
باثبات افغانستان یواز د افغانستان د خلکو په ګټه نه، بلکې د ګاونډیو په ګټه دی، د بینلري جانی په ګټه دی، او د ټولو خلکو په ګټه باندې دی. زه یو ځل بیا مصالح مخالفین ته دعوت ورکوم مصالحې لارونی سي.
د ټاکنو پر مهال د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې په ټاکنیزو مرکزونو وسلوال بریدونه هم رامنځته شوي وو، خو امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه یې په شا تمبولي او هیڅ داسې ستونزه په کې نه ده رامنځته شوې چې له وجې مرکزونه وتړل شي.
په ځینو ولسوالیو کې لکه بچراګام، شیرزاد او اچین ولسوالیو کې دښمن ډېر کوششونه وکړي چې هلته حملې ترسره کړي، هلته راکټونه فایر کړي، خو د امنیتي ځواکونو په بریاو سره هغه په شا وتمبول شوې. پر هیڅ مرکز باندې داسې خاص حمله نه وه چې خلک د جنگ د وجې څخه انتخابات ودروي. دا نن هم د بچراګام پولیسوالۍ کې دوی درې وسلوال ووژل سوه، دوه ټپیان سوه، او بیرته په شابانی وتښتیدله.
نو مولي په خپل خبرو کې وویل چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د رایې اچونې بهیر په خشان پایته رسیدلې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د ټاکنو په اړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو. د ټاکنو د پروسې ځینې څارونکي وایي په زابل او غزنی ولایتونو کې یې د رای ورکولو پر مهال کومه داسې پیښه نه ده تر سترګو شوې چې ګواکې څوک دې له قانون څخه سرغړونه کوي او د یو ځانګړي نومات په ګټه دي. په دې اړه د په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د زابل، غزنی او د میدان وردګو کې د چکم پرونی انتخابات شبي دغه حال راکې. نو سید شاه سقیم د رپورټ ته غوښی.
تیر ورځ په زابل، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې هم د هیواد د نورو سیمو په څیر په حیرانون کې توګ پریمان افغانان درایو ورکولو مرکزونو ته ولاړل او هر چا د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړه. که څه هم وسلوالو تر دې وړاندې پر لپسې ګواښونه کړي و چې ګواکې د ټاکنو په ورځ به خلک ووژنې، خو خلکو یې په ګواښونو پسې چندان سر ونه ګرځاوه. په زابل کې د ټاکنو ځینې څارونکي او رای ورکوونکي وایي په ټاکنو یې خوند واخیست او په دې باور دی چې تر ډېرې اندازې پورې دغه ټاکنې رڼې ترسره شوې. دوی وایي په ټاکنو کې د دومره زیاتو کسانو برخه اخیستلو هم حیران کړی دی.
زما نوم نجیب الله دی. بله، بل زه دومره ووایم چې دا د نن ورځې رای اچونه ډېره شفافه ده، هېڅ درغلي نشته پکښې کې، امنیت یې هم سم تامین دی، نو موږ ډېر خوشحاله یو.
زما نوم ایمل امید دی. ټول افغانان په دې امید دي او په دې تمه دي چې یو روښانه، خوشحاله، یو آباد افغانستان په مخ کې ولرو. خدای دې دغه کال او دغه نوی رئیس جمهور په ټولو افغانانو پسې بخته ورکړي.
په غزنی کې هم د ټاکنو څارونکي په دې باور دي چې تر ډېرې اندازې پورې ټاکنې رڼې وي. دوی وایي مخکې زړه ته نه لوېده چې دومره زیات نر او ښځې به د رایې ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي.
شفافیت بېخې که ده، کارمندان ماشاءالله ښه کارونه کوي، کار کوي زیات.
په غزنی کې وسلوالو د تیر په څیر تیره ورځ بیا هڅه وکړه چې نام نه جوړ کړي، خو په ځینو سیمو کې سرتیرو دغه کار ته پرېنه ښودل او په ځینو کې بیا په خپلو پلانونو کې توانې شول. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده د خواجه عمریو له یوې پیښې غږیږي.
خواجه عمری کې دښمن تصمیم درلوده چې مراسم د رای دهی ګډوډ کړي، چې هغې د خپلې مرمۍ ښکار شوي دي او څلور نفر خپله طالبان تلفات لري.
وسلوالو تیره ورځ د غزنی اندړو ولسوالۍ هم په توغندیو وویشته چې پکې څو تنه ټپیان شول. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال په ټپیانو کې د دوو مېرمنو حالت نازک ښیي.
طالبانو بدبختانه چې لګېر لري یو څو مظاهر لاندو مظاهر را پیر کوي منطقې خواته چې هغه د خلکو په کورو کې ولګېدو، په هغه کې درې ښځې زخمیانې شوې دي او دوه د شپخانې ډاکتران سچي زخمیان دي، نور هیڅ نه وته لپات نه لرو.
بلخوا بیا په میدان وردګو کې د ټاکنو د دفتر د بهرنیو اړیکو مسؤول منصور جمالزی وایي په دغه ولایت کې ځینې ستونزې وي او په ځینو سیمو کې بیا څو تنو د ځینو کاندیدانو پر ګټه د صندوقونو د ډکولو هڅې وکړې. د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې تېره ورځ په همدې تور د ملي امنیت یو کارکوونکی او د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې یو مامور هم پولیسو نیولي وو.
بعض ولسوالیو کې واقعاً مشکلات وو، نو په جغتو کې هم داسې امنیتي مشکل و، په چک کې و، په سید آباد کې هم و، په نرخ کې و، حتی په جلیس کې هم و. په بیسودو کې هم داسې مشکلات دیدی وو چې خلکو تقلب کړل او تقلب خاطر باندې هڅه کړله.
د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو څوک د رای ورکولو مرکزونو ته نه پرېښودل، خو سیمه ییز چارواکي دغه ادعا بی اساسه بولي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
کو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونه کې واره دل چې نن د خیبر پختونخوا په 400 مردان او ثوابای کې د صحت انصاف نومي کمپاین چې دی هغه پیډی کې پدې کې د پولیو او د نورو ناروغو پر ضد و واکسین مشمه ته ورکول کیږي. پدې اړه تازه صورتحال اخلو دا وخت موږ سره د ټلیفون په کار خلک پیښوره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان د ټلیفون په کار خده. شبیر احمد جان ستړي مشو سهار مو په خیر.
ډیر مننه کولای تاسو درول اوردون کوم سهار په خیر.
درته وای چې د صحت انصاف نومي کمپاین چې دی هغه نن په درې نورو ضلعو کې پیلېږي نو کدې په اړه راته تفصيلات راکړي.
بالکل ګلیاز دا لسم هفته چې د صحت انصاف کمپاین شروع شوه دی نه هفته صرف په پیښور پښپګ نوین کونسل کې شو خنن نه دا د خیبر پښتونخوا په درې نورو ضلعو کې چې 400 صحابې او مردان کې هم د پړمیزل پیلېږي نو په دې لړ کې د پیښور په شانتې په دغه درې ضلعو کې هم چې کوم د دې تنظیم کوونکو یاره دی کمپاین چلوونکي د هغوی په وینا څنګه چې په پیښور کې پولیس په ځای کې شو د شانتې په درې ضلعو کې هم امنیت ټینګامونه پورته کړی شوی دی او تقریبا 10000 پورې پس درې ضلعو کې 10000 پورې پولیس اهلکار په ځای کې شوی دی. دغه د پولیسو ساس کور کوونکو کې ټیمونه لږی تر هم پولیس ګرځي د استادان هم په دې کې شامل دي د پاکستان تحریک انصاف رضاکار هم په دې کې شامل دي او دوی نن په دغه درې ضلعو کې سره د پیښور دغه د پولیو او دین علاوه د اتو نور د ماشومان د ناروغو د اساس کې پټینګ امنیت کې ورکوي. جی
درته وای چې د دینه وړاندې د صحت انصاف نومي کمپاین چې په پیښور کې پیل شوی نو هلته څومره ماشومان د چارواکو په وینا څومره ماشومان ته د پولیو څاس کې ورکول شوی وو او هغه څومره بریا سره مخامخ شوی وو هغه کمپاین.
بالکل بالکل ګولیاس کوم چې نه مرحله شوی دی په 13 نه هفتو کې د هر اتوار په ورځ د هر اونۍ نو هغه کې به هر اتوار په ورځ د پیښور پښپګ نوی کونسل کې خوشا اونۍ اول کو اونۍ ملکو ترمن د ماشومان ته بدغه اساس کې ورکول کېدل او د هغه چې کوم د پیښور خلکو د غوي په وینا یا چې کوم د کمپاین چلوونکو هغه ډیر زیات خوشبین لري چې دا پټه راخو کامیاب سره دا کمپاین شو. بل په کې مهمه خبره دا و چې په دغه نوی کمپاین په وخت کې چې کوم د داس ناول په هم مختنه راغلي د پولیسو اساس کې ورکوونکو خلکو ته یا د پولیسو هلکارتن په پیښور کې تقریبا اونۍ ملکو پورې ماشومان دغه اساس کې ورکول شي ویډیو دغه رنګ په لکونو ماشومان باندې 400 صوبې مردان کې هم ویکسینټ کیږي دغه اساس کې وته ورکوي. جی
ډیر مننه د تفصيلاتونه له پیښور د مشال لړی خبريالو چې د خبر پښتونخوا په درې نورو ضلعو کې د پولیو ضد اساس کې ورکولو د کمپاین په اړه تفصيلات شریکو.
د مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی تاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم چې نن د پاکستان د کورونو پرون د پاکستان د کورونو شارو وزیر وای حکومت یې تر اوسه پورې د پاکستانی وسلوالو طالبانو 19 بندیان خوشی کړی او په دې راتلونکو سوروزو کې به ځینې شاوخوا 14 بندیان نور هم ور خوشی کړی. نو موري هم دراز د وسلوالو طالبانو غوښتي چې دوی دې هم د حکومت غوښتنو ته مثبت جواب ورکړي. په دې اړه نور تفصيل له پیښوره زیب الله شفق راکوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي هواد د وسلوالو پاکستانی طالبانو نور لس غیر پوزي بندیان خوشی کړي او په نږدې راتلونکو کې به ځینې نور بندیان هم خوشی کړي. د پاکستانی وسلوالو طالبانو استادو او د دې هواد د حکومت لخواله طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوی کمیټې غړو د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان سره کتلي او د مذاکراتو دروانه لړۍ پاړې او سره خبرې کړي. تر غونډې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رسنیو سره په خبرو کې وویل موږ د طالبانو ځینې غیر پوزي بندیان خوشی کړل اوس د طالبان هم هغه خلک را خوشی کړي چې حکومت یې غوښتنه کوي. دای وای مونږ تر اوسه پورې نور لس غیر پوزي طالبان خوشی کړی دي او پنځ ډیر راتلونکي کې به دور لس ډیر لس نور طالبان هم خوشی کړو. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې وسلوال طالبانو لخوا مونږ ته پراکل شوی نوم لړکې دي. اوس د وسلوال طالبان هم زموږ غوښتنه ومني او د پروفیسر اجمل په ګډون د سلمان تاثیر او یوسف رضا ګیلانی زامن او هغه بهرنیان چې ډیر مودې راهیسې له دوی سره بندیان دي را خوشی کړی. نو موري همدارز ویل د طالبانو د سیاسي شورا لغړو سره تر کتنې مخکې به مونږ د غوښه خو دیش ملګری ور خوشی کړو او همدارز هیله لرو چې ډیر ژر په هیواد کې سولې رامنځته شي. دا مهال د پاکستانی حکومت او د دې هیواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو روان دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره یو څلور کسیزه کمیټه ټاکلې چې په دې کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او ځینې برحاله بیوروکراتان شامل دي. د کمیټې د مارچ په 26 مې راځي افغانستان پاکستان پولیس ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی طالبانو د سیاسي شورا لغړ سره وکتل او د اوربند غزولو په ګډون یو سره په یو لړ نور مسلو خبرې وکړې. د یادونه وردا چې پاکستانی وسلوالو طالبانو د جمعې پرز د هیواد له حکومت سره یو میاشتنی اوربند رواني میاشتر لسمه نیټه پورې وغځاو او له حکومت یې وغوښتل چې په دې موده کې د دوی غوښتنې ومني.
اوریدونکو وخت شوه دی د سحر 9:30 بجې. فرخند اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د لومړنیو ریپورتونو لمخه د دغه هیواد په پرونیو انتخاباتو کې شاوخه 1 ملیون وګړو خپل ووټ واچو. د کمیشن مشر یوسف نورستانی اویل چې رائے ورکونکو په شپږ زره 200 او 13 مرکزونو کې خپل رائے استعمال کړي. په افغانستان کې پرونی انتخابات نړۍ مشرانو استایلي. د افغانستان د امریکا ولس مشر باراک اوباما دغه د افغان ولس یو کامیابی ګرځولې. د پاکستان حکومت وایي دوی د طالبانو سره د خبرو عمل پر مخ بوتللو لپاره 14 نور طالب قیدیان خوشی کوي. د طالبانو او حکومتي امن کمیټې د غړو سره د لیدلو وروسته د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار پرون د خالی پورز میډیا ته اول دوی هلمندي طالبان به هم مثبت جواب ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د صحت کا انصاف پروګرام لاندې د نن نه 400 مردانو سوابه کې ماشومان ته د پولیو او نورو ناروغو خلاف د ویکسین ورکولو د مهم پیل وکړ. په پاکستان کې به ایسوی جوړې ته د مذهب خلاف د موبایل پیغامونو د لیګلو په تور د مرګ سزا اورول شوې ده. دغه فیصله د پنجاب په ټوبټک سنگ کې مخه تر راغلې ده. امریکا وايي دوی به تر 2018 کال پورې جاپان ته دوه نور جازونه لیږي چې پکې به د میزایل دفاعي نظام نصب وي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل دا اعلان نن د اتوار په ورځ په ټوکیو کې وکړ. د یوکرین د امنیت اداره وایي دوی 15 کسان پر دې شک نیولې دي چې په شرقي سیمه چیرته چې روسي جوابویونکي زیاتی د چارواکو په زوره د لرې کولو منصوبه جوړوله او نن په ډاکا کې د شل اوریز یا ټي 20 نړیوال کپ فائنل لوبه د هند او سریلانکا ترمنځ کیږي.
فرخند اسد واچې د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کول او دونکو سوخ شوې د پاکستان مقامی رسنو ته د کتنې دا چې نن پاکستانی رسنو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دغه اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې په امن مذاکراتو لیکلي دي. دغه لړکی جنگ رسپانه وایي چې سورز وړاندې د وزیر اعظم سره داخله وزیر پوزي او د استخباراتي ادارې ISI مشرانو ملاقات وکړو او دغه مهال یې د مذاکراتو او پریښودې شوي طالبانو په حواله خبرې وکړې. ادارې وایي چې دا ډیره خبره ده ټولو قوتونو د امن لپاره د مذاکراتو حمایت وکړو او د دې مخ په وړاندې بوتلو کې د خپل کردار ژمنه وکړه. بل طرف ته د طالبانو لخوا جنگمندې کې توسي هم ښایي چې دوی امن غواړي. اداریا خیره کې وایي چې د وخت کې د سنجیده او چټک ګامونو ضرورت دی او پکار ده چې د کیدیانو کم فهرست یو بل ته ورکړی شوی دی. هغه کسان پریخو دي شي بل طالبانو له هم پکار ده چې هغه ډلې کابو کړي سوک چې د غوسه او تاوتریخوالي بیانونه ورکوي او کاروایانی کوي. د دې سره سره ضرورت د دې خبرې دی چې دوانه غاړې جنگبندی نور هم اوغزوي. د دې ترڅنګ ایکسپرس وسپانه خبر اداریا کې لیکي چې قومي اسمبلی کې د حکومت لخوا ویل شوی دی چې موجوده ګرانې پرانا کې بعد د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو اضافه کولی شي. د اداریه په وینا کچری حکومت دا خبره عملی کړي نو دا به د ملازمینو د پاره ډیره د خوشاله خبره وي ځکه چې په موجوده وخت کې گرانی ورس پورس سیوا کیږي چې لکبل نه یوازې سرکاري ملازمین متاثر شوي دي بلکې هر تن یې د ستونزو سره مخ کړي دي. اداریه زیاتوي تر سو چې د حکومت لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د گرانی په مناسبت سره د اضافه سوال دی نو په دې حواله سره همیشه مزدور تنظیمونو له حکومتونو غوښتنه کړې ده چې تنخواه د ورلا د یوې تولې سره برابر کړي. پکار دا چې همداسې وکړي شي چې د عام مزدور تنخواه د یوې تولې سره برابر وي نو هله بعد یو مزدور گزاره وشي. اداري اخره کې د حکومت پام د ذاتی متسانګو ملازمینو په لور راګرځوي او لیکي چې د حکومت دا هم ځموري جوړیږي چې په پرایویټ ادارو کې د ملازمینو تنخواګانې د سرکاري ملازمینو سره برابر کړي شي چې دا رنګ په دغه ملازمینو کې هم احساس محرومي ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره د دوه مقالو غټه کې لرو. ډان او رسپانی په پاکستان کې د فوج د اثر کمیدو او د ولسی ادارو پیاوړتیا پر موضوع او نیویارک ټایمز او رسپانی په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو لپاره په انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د دړکو باوجود د افغانانو ګډون په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې دواړو مقالو غټه کې په دې رپورت کې ورو ډان رسوان لیکي چې په پاکستان کې عدلي پارلیمان او په ځینو وختونو کې رسنو هڅه کړې چې خپلواکي او خودمختاري ترلاسه کړي، چې فوج او اړخ تکړي او خپل فیصلو کې آزاد وي. رسپان لیکي چې د دې هیواد په سیاست کې د پاکستان د فوج اثر ډیر په کامیابۍ سره چلن شوی دی. د پاکستان فوج د یو مهم او اثر لرونکي نه د یو داسې لوبغاړي په توګه پاتې کیږي چې ورسره به د ویټو اختیار وي. دا د پاکستان په اقتصادي سیاست کې ډیر لوی بدلون دی. دا رسپان په خبره داسې ډیری نخې نخانی موجود دي چې د فوج اثر ډیر زیات مات شوی دی. د مثال په توګه د پخوانی فوجي واکمن فرویز مشرف پر ضد غداري مقدمه کې پر فرد جرم لګول شوی دی. د پاکستان فوج اوس داسې نه دی چې څنګه پخوا د خلکو په نظر کې وو. خو دا خبره هم په پام کې نیول پکار ده چې داسې قسمه بدون کې ډیر زیات وخت لګیږي چې د فوج اثر کم شي او ولسی ادارې زیاتې پیاوړي شي. ډان ورسپانه زیاتوي چې د ولسی واک لاندې د پاکستان فوج لا پکار ده چې د هیواد امنیت او د پولو څار وکړي، نه چې له چا نه اخستل او خرڅولو پریکړې وکړي. خو اوس هم داسې ادارې او ځایونه شته چې پکې فوج اثر او رسوخ لري او ولسی ادارې به دوی سره مخ وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په یوه مقاله کې لیکي چې د وسلوالو طالبانو ګواښونو د سخت یخنۍ او بارنو باوجود افغانانو د رای اچونې په بهیر کې برخه واخسته. کچري دا بهیر بریا سره مخامخ شي نو افغانان به په لومړي ځل په جدید دور کې د افغان ولسمشر حامد کرزی ځایناستې وټاکي. ورسپان لیکي چې د سمدلاسه د انتخاباتو نتیجې نه اعلانېږي، خو د دریو مخکخ کاندیدانو ترمنځ د مقابلې اټکل کیږي او څوک هم تر 50% پورې رای نشي اخیستی. نو کېدی شي چې د ولسمشری انتخابات دویم پړاو کې داخل شي. د ولسمشری انتخاباتو دویم پړاو به د مئی په 18 نیټه ترسره کیږي. ورسپان لیکي چې د سخت موسمي حالاتو باوجود هم افغانان له خپلو کورونو راوتي وو او د رای حق یې استعمال کړو. زیاتره خلک د ووټ اچولو لپاره پیدل مزل کړي. په کابل کې لوو بجو نه د ووټ اچولو لپاره خلق په قطارونو کې ولاړ وو. ورسپانه په کابل کې د یو سلریشت کلن ووټر عبدالله په حواله لیکي چې خلکو دا خبره محسوسه کړي چې په باران کې ولاړ پاتې کېدو نه زیاته مهمه خبره د ولسمشر ټاکنه ده. ورسپانه د یو بل ووټ اچونکو عبدالوکیل اميري په حواله لیکي چې کله هم نوی بادشاه یا ولسمشر ټاکل کیږي نو تشدد او مرګونه رامنځته کیږي او دا لومړی ځل دی چې دا هیواد د جمهوریت بهیر نه تیریږي. ورسپانه لیکي د انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوی ول. د افغان چارواکو په وینا د پخوا پرتله دا ځل سخت امنیتی تدابیر نیول شوی ول. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور وای چې دا ځل یې زیاتره سیمو کې کنټرول دی، هم دغه وجه ده چې امنیت دی. بلخوا ورسپانې په افغانستان کې د امریکا د سفیر جیمز کنینګم په حواله لیکلي چې دا ډیر تاریخي انتخابات دي او دا یو ښه موقع ده چې افغانان مخ په وړاندې لاړ شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اردوونکو د مشال د خبر مرکزی څنګه لیکي، یوکران غواړي د روس لخوا د کرایمیا له ځان سره یو ځای کېدو خلاف په نړیوال عدالت کې مقدمه درج کړي، خو بلخوا د یوکران لپاره دغه مقدمه ګټل هم یو ګران کار دی ځکه چې د کرایمیا ولس دغه فیصله په خپل خوخه کړې ده. د دې لیکنې نور تفصیل فرخنده صد نورو.
یوکران وای دوی با د روس خلاف په نړیوال عدالت کې د کرایمیا د الحاق خلاف زی. د یوکران د بهرنو چارو نگران وزیر ډیسخستیا وای دوی با د روس ته دغه ګام خلاف په نړیواله کچه خپل غږ پورته کوي. دی وای
دوی کرایمیا د یوکران یو مهمه ایسا ګڼي او دوی به د روس خلاف په نړیوالو عدالت کې مقدمه چلوي او د هر هغه ګام خلاف به خپل غږ ریکارډ دی چې دوی په کرایمیا کې پورته کړي. دوی داسې یقین لري چې د نړیوالو ټولنې په مرسته به کرایمیا بیرته اوکراین ته راوړي.
دس خستیا په خپل خبرو کې د کوم عدالت نوم وانه خست، خو کېدای شي دوی به د هیک په عدالتونو کې دغه کیس پر مخ پوزي. بل مهمه خبره دا ده چې یوکران به د کوم خاصو خبرو خلاف په نړیواله کچه خبرې کوي دا هم لا پوره نه ده سرګنده. خو یوکران یو شمېر شکایتونه لري ځکه چې د خپل ځمکې یوه لویه برخه یې بیللې او نه یوازې ځمکه بلکې انتظامی ودانۍ، د سړکونو او ریل ګاډو نظام او ګڼ شمیر خپلې نورې اساسي هم وبایللې او په دغو کې تر ټولو مهم د تیلو او ګیس ذخیرې او د یوکرین د هوایي پوځایونه شامل دي. بلخوا په دې خبره هم باید یوکرین فکر وکړي چې آیا دوی به دغه کیس وګټي او کنه. د مشال ریډیو مرکزي څنګه لیکي په دې کې بعد د یوکرین یو لویه ګټه خپلې سمندري بیړۍ بیرته خپل هیواد ته راوستل وي. د هالند د یو پوهنتون د قانون د څانګې مشر الکس اود ایل فرانک وایي د روس دغه ګام د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده او زیاتوي
جنگی بیړی او نور سرکاري بیړی چې د غیر تجارتی ضرورتونو لپاره کارول کیږي د یو بل ملک په حدودو کې نیول کېدو یا قبضه کېدو څخه مستثناوي او داسې په اډو کې ولاړ د دې بیړیو کیس هم دی. او زما په فکر دا خبره ډیره واضح ده چې دغو بیړیو ته هم مستثنا حاصله ده او زه داسې هیڅ وجوهات نه وینم د کوم په بنیاد چې روس دغه بیړی قبضه کولای
شي. بلخوا روس وایي دوی داسې هیڅ اراده نه لري چې ګنې کرایمیا بیرته یوکرین ته ورکړي او د یوکرین لپاره دا ډیره ګرانه ده چې دا ثابته کړي روس دوی سره د کړې کومې لوازنامې خلاف ورزي کړې ده. بلخوا کرایمیا او ولسی د ټول پښتنې له لارې د خپل راتلونکي په اړه فیصله کړې، خپل ځان یې آزاد ګرځولې او د روس سره یو ځای شوي دي.
اوریدونکو د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګلی کې د روس په سرکاري ټلویزیون کې داسې خودل کیږي چې ټوله نړۍ کې نه آرامي ده. ولی په روس کې د خو حکومت لوجه حالات مخ پر مخ روان دي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد نورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګل کې نړۍ د روس د سرکاري ټلویزیون لخوا په یو جدا فریم کې خودل کیږي. د آزاد اروپا خبريال رابرټ کولسن یو ورځ د روس سرکاري ټلویزیون ته ناست وو او ټول ورځ د دوی د پروګرامونو څارنه کوله. دی وایي د روس سرکاري ټلویزیون دا خبره د حقیقت نه څه زیاته ښایي چې ګینې د روس ولس د حکومت د فیصلو په کامی جذبه سره هرکلی کوي او د سیمې او نړۍ حالاتو ته په ښه سترګه ګوري. تاسو به د پولینډ د هغه چالاک جنرال په اړه اوریدلی وي چې نیپولین ته په روس د حملې مشوره ورکړی وو. که چیرې نه مو بي اوریدلی نو د دې مطلب دا دی تاسو کله د روس سرکاري ټلویزیون ته نه یې ناست. د روسي ټلویزیون د یو ویډیو تر مخه د پولینډ د جنرال میخایل هدف دا وو چې روس مات کړي او د پولینډ سرحدونه د بالټیک نه تور سمندرګي پورې وغځوي. دغه ډاکومنټري کې ښودل شوی د پولینډ پوځي جنرال څنګه غوښتل چې روس مات کړي او د دغه ګام خلاف روس لا سکبول وو. د دغه معلوماتي فلم چې نوم یې د 1912 کال جنگ دی پکې دا خودل شوی پولینډ لومړی د روس ته ټوټه کولو پلان جوړ کو او له دغه وروسته دا چې باید څنګه بیا فرقی ځین خط پیل کړي چې پکې د تاتار او کفکاز سیمې هم شامل دي. د آزاد اروپا خبريال رابرټ کولسن وایي د مارچ 13 نیټه کله چې د ټي وي ته ناست وو لګا به خوند ورځ وو ځکه چې د روس د حکومت یو غوسناک ویاند هم په پرده ښکار نه شو او حتی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د لک سات لپاره راغی. رابرټ کولسن وایي په روسي ټلویزیون کې داسې خودل کیږي دا وخت چې په نړۍ کې نامنی ده خو په روس کې آرامي ده او یو خو حکومت لري او باید روس په داسې حالاتو کې بیدار اوسي. د ماښام په وخت یو ساعته پروګرام وي او په دغه ورځ پکې د یوکرین په حالاتو خبرې وشوې. په کیف کې د مظاهرو د خلکو احتجاج وخودل شو او روسو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ترمنځ په ملاقات خبرې وشوې.
فرخنده اسد و چې د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو لیکنې غټ کې تاسو ته وړاندې کړو. اوریدونکو په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو د هر څه وړاندې دا برښنا امیل په غږ کې د سولې داسندره ورو
Yeah. شپلی جوړ کړی زموږ شپون کو تا پتکی جوړ تا په خوب کې توري کېګ دې مالی دله او زموږ سم سم غړ جوړی کې په خوب کې توري کېګ دې مالی دله او زموږ سم سم غړ جوړی کې زموږ دا برکلی بو در جوړی کې
برښنا مل پغه کې مو سندره تاسو واوریدله او ریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د وبرکو بلوچستان د سازبان مشر ما مقدیر بلوچ ور مبرز تر هغې رسو کوټه ته ته رسیدلې چې له کوټه کراچۍ لاهور او اسلام آباد ته پیاده لانګ مارچ وکړو دا چې نوموړي د یو سل اتو ورځو په دې پیاده لانګ مارچ کې کومې لاسته راوړنې کړې په کوټه کې د مشال رادیو خبري خدای نور ناصر ورسره مرکه کړې او په سر کې ورسخه د لارو دوستونزو په حق له پوښتنې
وره دا 27 اکتوبر 2013 کې مشکوټه پریس کلب مخته خپل لانګ مارچ شروع کړي دا ګرد لار بلوچستان غا اوجده غدې لار دې 800 کیلومتر کراچی پورې وو دا مشته کړي د دې مابین کې مشته ډېر پریشانیان مو سو ایجنسیان خاصه ډېر پریشان مشته وکړي
څنګه پریشان کوله سي ایجنسیان
مطلب دا دي کې دوی ټلیفون باندې مشته دمکیانی ورکړي کتا سودا لانګ مارچ واپس وکړو مزه لته او دا لانګ مارچ کې ستا مشته پر ډېر تکلیف دې دی پاکستان بدنامي دې
ماما کدر بلوچ تاسو له کراچي ورسته لاهور ته لاړاست پښو او بیا لاهور بیا ورسته اسلام آباد ته لاړاست کدر ته وایس چې په اسلام آباد کې تاسو هدف څه وو او تاسو په اسلام آباد کې څه وکړل
اسلام آباد کې موږ ټارګټ دا وو کې موږ ته جوین ویلو کې تاسو راسه بیا یونایټډ نیشن ته موږ لاړې اقوام متحده هغه ته یو یاداشت ورکړې سلور صفيغه او دا به درک خلک یو لیستم دوی ته ورکړې کې دا ګوره تاسو په خپل تحقیقات کو کې واقعي دا خلک بے درک دے ورک دے کنا
دغه لیست تاسو ورکړ هغه کی څومره ورک کسان و لیست څومره نمونه و پغه کی
هغه وخت مجتر
9200
هغه ته مج ورکړ
دا ورک دی لا پتا دی
لا پتا دی ورک دی او 2000 بالا سه مج مسخ شد لا شونه ماو د دوی هم لیست مجاله د ورکړ او دوی منله حیران سو کې پاکستان مشته غلط ولی وای پاکستان دونه نوای او تاسو دا حقیقت مشته یو شی ورکړی دی دا دا واقعي کې د غیسې د موجه ماورې دلې دي، لیکن پاکستان دا بدنیتی کوي، دا انساني حقوق پایمالي کوي او دروغ هم وایي کې داخندونه نشته.
ماما کدر بلوچ، تاسو یو سل او اته ورځې لماشومان سره تاسو په خپل او د غیسې وزراني هم در سره ول تاسو تاسو مارچ وکړ، تر کوم مدته پور تاسو ورسیدا؟ تاسو مطمئنه یاست له خپل کار څخه که یا هم مایوس یاست؟
یا ډیر مطمئنه مجد باندې دا بینول اقوامي سطح مجد دا خبرې ولاړې دي، اواز پورته شوی دي، هر کور هر ځای هر ملک کې دا اواز رسیدلې دي مجد لانګ مارچ کا پترو.
دا ورک کولڅو بلوچستانو د سازمان مشر ماما قدیر چې د مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږه تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوردونکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په کورم ایجنسی کې د سدی بازار دکاندارن وای چې دوی د ټاون کمیټې د کار نه مطمئن دي، ځکه چې د بازار صفایي لپاره ګمارل شوی عمله نه ورزي چې لوجه بازار د ګندګۍ نه ډک دی. دوی ته وی چې په بازار کې لختي او نالې د بندیدو لوجه د اوبو ډنډونه هم ولاړ دي. د دغه دکاندارن دوستونکو په اړه نور حال لسمینه د مشال رادیو خبريال طارق اورغزی په دې رپورت کې راکوي.
په قبایلی سیما کورم ایجنسی کې د ساده بازار دکانداران وای چې دوی د ټاون کمیټې د کار نه مطمئن نه دي، ځکه چې د بازار صفایي لپاره د صفایي عمله په ورځو ورځو ناراضي چې له عمله په بازار کې د ګندګۍ ډیرانه جوړ شوې دي. دوی په خبره په بازار کې لختي او نالې د بندیدو په وجه ځای پر ځای د اوبو ډنډونه هم ولاړ دي خو صفایي نه کیږي. په سیما کې د انجمن تحفظ حقوق دکانداران د تنظیم یو غړی حاجی طاهر خان مشال لډیو ته وویل چې په ټاون کمیټې کې صفایي عمله په خپل مرزي سره کار کوي او داسې لګیږي چې د دوی څوک مشر نه وي.
ټاون کمیټه حکومت دا د شولې مولې په خوي دا لیاري جوړوي لور سپی کوي تی او تی سپی نه کیږي نالې ټوله باندې ووړي سرکونه کوزونه ګوندونه ورکی سپی نه کی کور کې نو سي د سيري ورکی خو بیا لور شي کوته
په لوی آباد باندې مشتمل په سده سیمه کې یو غټ بازار دی چې پکې سرکاري او غیر سرکاري دفترونو سره شاوخوا 2000 دوکانونه او هوټل دي. خود تنظیم یو بل غړی حاجی حنیف جان وای چې په بازار کې د صفایي هیڅ بندوبست نشته.
ځکه لختي باندې څنګه موږ دغه خبره ته مجبور شو چې موږ پر لکه نسګیر کوم پر لکه یا په خپل پیسو خلی کوو. دغه خبردار سدی وای چې انکو سه په بازار باندې کوم کوي کنه هغه شنکو د موت پسترګو باندې کوي چې راځي شنکو کوي نور ځونه سکوم ځای کې ضرورت نه یې هغه ځای کې دیوت پره مدر خسونه اور کی زونه خو مطلب دار سے چوک بوینا زوای زونه خسپاینه بکولی گنه همدا در سے ایس تن خوان دخلی نو کار ولا چوک شتانه سا کار وک
د ټاون کمیټه مشر چارواکه نوید حسین د دغه خبره ته تیار نه دی چې بسیمه کې د دوی له خوا د بازار صفایی نه کیږي. نموړی مشال لډیو ته ویل چې د بازارونو او د کلی کوڅو صفایی د دوی په ترجیحاتو کې دي.
ټول مشران ته ویل ته تاسو نو ته سالور یا پینډس د بند بار ډرایور مې څه زورتي د بند جوړ کړم ته ګند وړي هاندې کی چې ټیکن په دا وځه کوي یار کله او بازار صفایي څو نه کنا نور لا کو سره وځي کنا ډیر خولي روانه ده موږ سره ټول دې څه پیدا پر 25 دي صرف دا دي چې اوسه کې مستیک لایټ د پاره د بازار کې هغه څه کړي وې دي بیس د دادن ستاله کله موږ دا په وځو چې مت سره یا هغه سره دا د سیډو نه ګوندي شو ته دا ټول بازار دمو پروګرام له دا موږ لپاره جوړی کو.
نوید حسین وای چې دوی خپل ځموالي په پوره ډول تر سره کوي خو د سیمې هر یو کس ته پکار دي چې د خپل چاپیریال د صفایي خیال وساتي چې دا زموږ یو دینی فریزاده. طارق کورغزه مشال ریډیو کورم ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د بلوچستان په پښتون مشته سیمو کې لا هم په کلو کې ځوانان د چغکو بندرونو جوړوي چې د دې ځوانانو په خبره له دوی سره په دې بندرونو کې سپینګری او د لوی عمر خلک هم ګرون کوي. همداسې یو بندر ته د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر ورغلی او دا رپورت یې پرې جوړ کړی چې په یوه سندره پیلېږي.
ya
سهیلی پښتونخوا په ټولو سیمو کې لدې سره چې د شپې مهال د ځوانانو لخوا لا هم بنډارونه جوړیږي، په مساخیل، شیرانی، ژوب، کلا سیفلا او بوري سیمو کې بیا په دغو بنډارونو کې له چیغه کې سره غاړې ویل کېږي. دغه بنډارونه چې تر ډېره یا د کلي ځوانان جوړوي، خو پکې د هر عمر کسان ګډون کوي او په غاړو، سندرو، چکچکو همدا بنډارونه تاوده ساتي. د سیف الله کلا یو 15 کلن اوسیدونکی وایي که څه هم د پخوا په پرتله د چیغه کې بنډار اوس کم کېږي، خو زیاتوي لا یې هم په بنډارونو کې چیغه کې پرېښې نه دي.
زما نوم اختر محمد دا از موږ په علاقه کې مخکې بیخي ډېر وو. زموږ علاقې ثقافت تا شی دی، دا چغه کدلته بیخي ډېره وله، او اوس چې د کمه سوي د خامخا مایوسي د دې وي اوس بیخي ډېره کمه ده، خو بیا هم موږ یې لکړ کې نه د ثقافت زموندې کړی.
یو بل کس بیا وایي له ډېر په خارای سي د دوی په کلی کې د چغه کې دا بندر کېږي چې د په خبره نه یوازې په ودونو او خوشالیو کې دا محفلونه جوړیږي، بلکې په عام ورځو کې هم د کلی ځوانان د ساتيري لپاره ورته بندرونه جوړوي.
زما نوم احسان الله دا دلته په علاقو کې کېږي، په نور کلیو کې ډېر آزاد آزاد ځایو باندې زموږ د علاقې خپل ثقافت دی. له پخوا زه د سپین ږیرو څخه دلته دا خلک سیدي د دې شوق ډېر لري.
د سهیلی پښتونخوا په سیمو کې په دغو بنډارونو کې تر ډېره ځایه ځوانان کاکړۍ غاړې وایي، خو له دې سره سره پکې نورې سندرې او غزلې هم زمزمه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږوي. دا خبرونه پای شي بوتر رسیدلی، خو د مشال اړخ خبرونه به تر ما خام شپږو پورې دوام لري. د سلام پښتونخوا په پای د خبرونه په پای کې د سیتا کاسمی دا سندره وره.